په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې د امریکا حکومت وایي افغانستان ته د نږدې 300 میلیون ډالر ملکي مرستې په اړه له کانګرس سره کار کوي. د افغانستان حکومت هرکلی کوي.
دا د امریکا د متحده ایالاتو د دوامدار همکاریو د ژمنې ښکارندوی کوي.
په کندوز کې د جګړو له سختې دو سره بیا ویر زیاته شوې ده.
ویر لرو چې کندوز ولایت د دریم ځل لپاره سقوطونه کوي.
نن د ځمکې نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو د افغانستان چاپیریال ساتنې ته په یو راپور کې کتنه کړې.
جنگ دې باعث شوی ده چې ډیری خلک په خارونو کې خپل ژوند مخته یوسي، چې دا په حقیقت کې د ځمکې او چاپیریال لپاره یو ګواښ ایجاد شوی.
نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا کانګرس هڅه کوي چې د بایډن اداره روسیې د مذهبي ازادۍ او ستره سرغړونکې وبولي. د دې او نور مطالبه د خبرېدو لپاره د خبرونه تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. امریکایي قومندانان په خوندې توګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له پنټاګون په سیمه کې د یوې الوتکې وړونکې کښتۍ د ځای په ځای کولو غوښتنه کوي. چارواکي د پاکستان په کوټه ښار کې په یوه چاودنه کې د درې تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. په روسیه کې له 1200 زیات د الکسی ناوالني پلویان نیول شوي دي. بشپړ خبرونه. امریکایي قومندانان په خوندې توګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له پنټاګون په سیمه کې د یوې الوتکې وړونکې کښتۍ د ځای په ځای کولو غوښتنه کوي. دا خبره یو امریکایي چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. د چارواکي چې خپل نوم نه ښودلو په شرط دا خبره دی اژانس ته کړې ده. راز ویل چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن تر اوسه دغه غوښتنه نه ده منظور کړې، خو تمه ده چې په نږدې ورځو کې تصویب کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه اعلان وکړ چې متحده ایالات به خپل ټول ځواکونه د سپتمبر تری ولسم له افغانستان نو بس په اوس وخت کې 2.5 امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې ډیر دي. د امریکا د مرکزی قوا او قومندانۍ چې په افغانستان کې پوځي ماموریت تر څارنې لاندې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د دې قومندانۍ مشر جنرال کینت مکنزی د روانې په پیل کې د امریکا د کانګرس غړو ته ویلي چې پوز به د ځواکونو د استلو بهیر خوندي کړي. پنټاګون ویلی خای په مقعد ډول په افغانستان کې ځواکونو شمیر زیات شي چې د ځواکونو د استلو له خوندي بهیر سره مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت په نیمروز ولایت کې شپږ وسلوالو طالبانو د وژلو او شپږ نورو د ژوندي نیولو خبره کوي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې پرون ویلي افغان کمانډو ځواکونو پرون ماسپښین د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو د اخازي پر یو مرکز دغه عملیات ترسره کړل. د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې څلور نور طالبان ټپیان شوي دي. د هرات اوسیدونکو نسرین ستوده چې مخکې له دې ولایت ولسی جرګې ته ځان کاندید کړی و، له خپل میړه سره د ماین په یوه چاودنه کې وژل شو. دا پیښه په بغلان ولایت کې رامنځته شوې. په ولسی جرګې کې د بغلان د خلکو استازي اسدالله شهباز تیره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته د دې خبر په تایید وویل دا پیښه د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې شوې ده.
هغه ماین چې د کور په انګل کې ځای پر ځای شوی وو وچاودید، چې په نتیجه کې نسرین او میړه یې ووژل شول.
نسرین ستوده د ولسی جرګې د اوسنۍ غړي سیمین بارکزی خور و چې څو میاشتې مخکې د بغلان له یوه اوسیدونکي سره واده کړی و. جرمني غواړي هغو 1500 افغان ژباړونکو او کورنیو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي چې په افغانستان کې د دې هیواد له ځواکونو سره کار کړی دی. جرمني دفاع وزیر انګریت اکرام کراین کارین باور د جرمني ډي پي خبري اژانس ته ویلي غواړي ډاکټر لاسک شي چې له افغانستان د جرمني ځواکونو تر وتلو وروسته آیا د دوی د افغان همکارانو ژوند ته خطر متوجه دي که څنګه. جرمني په پام کې لري چې د جولای تر څلورلمې پورې ټول ځواکونه چې شمیرې په افغانستان کې شاوخوا 1300 ته رسیږي له دې هیواده وباسي. چارواکي وایي د پاکستان د کوټې ښار د سرینا هوټل په پارکینګ کې پرون په یوه بمي چاودنه کې درې تنه ووژل شول. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې چې تېر ماښام شوي 9 کسان ټپیان شوي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت خطرناک ښودل شوی. د پولیسو د افسر محمد منیر په خبره د سرینا هوټل مخته څو ولاړ موټر هم په دې پیښه کې سوځېدلې دي. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د دې پیښې مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې برید کې په دې برید کې چارواکي په نخه کړی وو. په دې هوټل کې د چین سفیر هم اوسېده، خو د پیښې په مهال هغه په هوټل کې نه و. د خبرې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد زئیر رسنیو ته کړی ده. د روسي پولیسو له 1200 زیات کسان هغه مهال پرون ونیول چې د کرملن د منتخب الکسی نوالنی د خوشې کېدو په پلوي مظاهرو کې برخه اخیسته و. الکسی نوالنی چې په زندان کې ډوډۍ نه خوړلو احتساب درې میونه ته داخليږي، روغتیايي وضعیت مخ په خرابېدو ده. پرون چې کله ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل کلنۍ وینا کوله، زرګونه کسان له ولادي واستوک څخه تر کالینګراد پورې د الکسی نوالنی د پلویانو له مظاهرو سره یو ځای شول. د دغو مظاهرو مشري د نوالنی د فساد ضد بنسټ کوله. د روسي پولیسو د نوالنی ډیر پلویان مخې تر دی چې په مظاهرو کې برخه واخلي ونیول. خبرنامه لازدی رډو واوریدل کدا وزین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د زدی رډو په وی پانه کې شته پته مودا زدی رډو ټکی اور گیا ازدی رډو ټکی کام د خبرونه په پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازدی رډو دوه ونې خبرونه مهروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې اوس راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا حکومت وی افغانستان ته د نږدې 300 میلیون ډالر ملکی مرسته په اړه له کانګرس سره کار کوي. د هغو 600 میلیون ډالر مرستې نیمایي برخه ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې تیر کال د جنیوا په نړیواله مرستندوی کانفرنس کې له افغانستان سره ژمنه کړې وه. هغه مهال د ټرمپ ادارې دغه مرسته په افغانستان کې د سولې په خبرو کې په پرمختګونو پورې مشروط کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگټن کې وویل چې دا ملکی مرسته په افغانستان کې د تیرو 60 کلونو د راست راوړلو نو د خوندیتوب او اساسي خدمتونو د لاخ کې دوه لپاره د هیواد ته ورکوي. د افغانستان حکومت د امریکا د مرسته هرکلای کړی او ویلي دي چې هغه له کابل سره د واشنگټن د همکاري د دوام څرګندونه کوي. تفصیل د پری بازار رپورت کې
وروسته لدی چې تیر ماشام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د 300 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ، د افغانستان حکومت یې هرکلی وکړ او د مرستې له افغانستان سره د امریکا د همکاریو د دوام ژمنه یاد کړه. د حکومت رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر د وخان مینپال تیر ماشام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د امریکا د متحده ایالاتو د دوامدار همکاریو د ژمنې ښکارندوی کی د دې کډل ته نظامی حضور کمیټې ولې د افغانستان د حکومت او د افغانستان له خلکو سره به د دې اقتصادي همکاري په مختلفو ارسو کې دوامدار وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ماشام د دیمرستی په اعلانولو سره ویل چې د امریکا حکومت له کانګرس سره کار کوي چې د افغانستان لپاره 300 میلیون ډالر ملکی مرسته برابر کړي. انټونی بلینکن ویل د امریکا په خوانی ادارې د غمرستی ته د سولې په خبرو کې د پرمختګ شرط شی وو. د دیمرستی پریکړه وروسته لاغه وسو چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن څو ورځې د مخه اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 18 نیټې پورې به خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي. ولسمشر بایدن د دې اعلان پر مهال ویل چې واشنگټن به د افغانستان لامنیتی او دفاعي ځواکونو او د شوزو انجونو د پیاوړتیا په ګډون ملکي مرستو ته دوام ورکړي. انټونی بلینکن ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې د مرسته د افغانستان له خلکو سره د دوامدار ملاتړ شول لپاره کیږي. بلینکن زیاته کړې چې دا مالی مرسته د تیرو 60 کلونو د لاسرورونو د خوندیتوب لپاره کیږي او په هغه برخه به ولګیږي چې ملکی افغانان اساسي خدماتو ته لاسرسي عمومي. دا پیسې به پر اقتصادي پیاوړتیا، لیداری فساد سره په مبارزه، د شوزو پیاوړتیا او پرمختګ، مدني ټولنې، خپلواک رسنیو او نورو پروګرامونو باندې ولګول شي. د 300 میلیون ډالر د هغه 500 میلیون ډالر یو برخه ده چې په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 13 نومبر کې په نړیوال کانفرنس کې ژمنه کړې و. خو نیمایي برخه ته د قطر په خبرو کې د پرمختګ شرط شی وو. هغه خبرې چې اوس ټکنې سوي دي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جرمني دفاع وزارت وای په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې شامل و. د دې تړون د نور متحدانو لپاره وزي پلان جوړونکو سره خبرې اترې روانې دي چې د جولای تر څلورمې پورې نړیوال ځواکونه له دې هیواد ووزي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې پر دې موافقه وشي نو بل ټاکلې نیټې چې افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وټل لپاره د سپتمبر 11 ټاکل شوی چې باندې دوه میاشتې مخکې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه له افغانستان او وزیر امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې مخې ټول امریکایي ځواکونه به له افغانستان د وټلو بهیر لمه ورسته پیل کړی او دغه بهیر به د سپتمبر 13 پورې بشپړ شي. د جرمنی د دفاع وزارت ویان ډیوډ هلمبور پرون په برلین کې خبر اعلان وویل په کابل کې د غوث ملاتړ د ماموریت په قومندانۍ کې په دې اړه خبرې اترې روانې دي چې د ځواکونو د وټلو بهیر رالن شي. کاغلی هلمبولد وویل د ځواکونو د وټلو لپاره د جولای پر څلورمې غور کیږي. د هغه په وینا په دې اړه د خپل هیواد پارلمان ته هم خبر ورکړی دی. جرمنی چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوث ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 1000 سرتیری لري، ډیری ځواکونه په تیرو نږدې شلو کلونو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ډیره او په تیر بیا په کندوز ولایت کې هم د دې هیواد ځواکونه ډیره وو. خو له تیرو څو ورځو راهیسې د کندوز ولایت په یو شمېر ولسوالیو او د غراز د ښار په څنډو کې جګړو زور اخیستی چې د کندوز د خلکو ورځنی ژوند هم نور ستونزمن کړی دی. کندوز خلک ویر لري چې که حکومت د دې ولایت وضعیت پاملرنه ونه کړي خای وسلوال طالبان بیا د دریم ځل لپاره د ښار ونیسي. نور په دې رپورټ کې
له څو ورځو راهیسې وسلوال طالبانو د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، چهاردری او ګلدیپی ولسوالیو او د غراز د کندوز ښار ته نږدې سیمو کې د دولتي ځواکونو پر پوستوي بریدونه زیات کړي او ډیر کله د کندوز ښار په منځ کې د ډزو غږونه اوریدل کیږي. د کندوز ښار د چلمزار د سیمې یو اوسیدونکی څلوېښت کلن قدرت الله ابراهیم خیل وایي
په دې خاصه روژه میاشته کې هر ورځ هر شپه جنگ د غږ اوریدل کیږي. یا تمرمې د موږ په کورو باندې لګیږي. موږ ایران پاتې استو چې چیرته لاړ شو چیرته وتښتو. دواړو خواوو نه موږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره په یو تفاهم ورسیږي تر څو دا جنگ ته د پای ټکی کیږدي. هر کور کې وینې شهید لري، زخمی لري، مایوب لري، کونډې، یتیمان.
د کندوز یو بل اوسیدونکی 35 کلن نصرالله راته وویل که وضعیت همداشان ادامه پیدا کړي دوی یو ځل بیا کندوز ښار ته د طالبانو د رسیدو ویره لري.
بیا د کندوز شاوخوا سیمو کې څنګه چې د قیر سړک د کورونو نږدې دي البته د پښتو نږدې باندې د دولت مخالفینو له لورې البته حملې کیږي او د شپې خلک خوب دن وي. بالاخره ډېر مشکلات سره خلک مخ دي. ویره لرو چې کندوز ولایت د دریم ځل لپاره سقوطونه کې
د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د کندوز روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
چندین ماه می شود که جنگ در ولسوالی خان آباد، در ولسوالی حضرت امام صاحب، اطراف نواحی قندوز هم کنند.
لطو میشت راهیسی پا خان آباد و امام صاحب ولسوالیو که او ده غراز ده کندوز خار پا نگدیسی مو که جنگ ادامه لری. ده مسئله خلق سخت پریشانه کردی. ده شپیل خوا ده جگرو شدت زیتیگی او لعمل خلقو تا مالی و زانی زینونه رسیدلی دی.
شپیتکلن محمد سرور لودین د کندوز ښار د سیاست فامیلوی د سیمې اوسیدونکی دی. د هغه چې یو لاس د کندوز ښار په لومړي سقوط کې د هوان د مرمۍ په یو چاودنه کې پرې شوی له دواړو خواوو د اوربند غوښتنه کوي.
منګه په افغانستان کې یو دایمي او پایدار صلح غواړو. هر ورځ د معلولیت په هغه کې زیاتوالی راځي او معلولین زیاتیږي، شهیدان ورسی زیاتیږي. زیاتی نور منګه د جنگ نستړي شو یاستو. نور منګه په وطن کې یو دایمي او تلپاتې صلح غواړو.
د کندوز د امنیت قومندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې د دوی ځواکونه د طالبانو د بریدونو د شنډولو توان لري.
14 مورد حملات دښمن بر سطح ولایت کندوز نیروهای قهرمانی هم
په وروستیو ورځو کې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو 14 بریدونه یې شنډ کړي او د ډلې تکلکه ضربه او درنه مرګ ژوب لاړولې ده او جسدونه یې د جګړې په ډګر کې پاتې دي.
د کندوز عام اوسیدونکي وایي داسې مهال چې په رسنیو کې هر ورځ د سولې د هڅو راپورونه اوري. د روژې په دې میاشت کې یې په ولایت کې د جګړو شدت د سولې له هڅو مایوسه کړي. دوی وایي دواړو خواوو ته پکار ده چې لږ تر لږه د روژې په میاشت کې جګړې ودروي څو خلک دا میاشت په آرامۍ تېره کړي.
دی یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې نن بیا هم په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو او په تیره بیا د استانبول کنفرانس د ځنډیدو پر لاملونو خبرې کوو. نږدې شل تولیدي ماسې په پکتیا کې د بېلابېلو ستونزو له امله تړل شوي. پانګوال وایي د کورنیو محصولاتو نه ملاتړ او ورسره د کورونا خپره شوي او با ښایي ډېرې نورې محسسې هم وتړي. نور به په دې راپور کې واورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ټوکر اوبدنې ماشين لسکونه کسان دلته د ټوکرانو په تولید بوختي. دغه کارخونه صدیق خان جمالزی د یو مناسب پنګ په لګولو جوړه کړې ده، خو وايي هغه سونه چلی ده چې زړې وو او نورې پرنيستي نشي ساتلای.
بعد لو کالو کارخانه د موږ سکوت لاړه، ځکه لاړه چې بهراني تولیدات زیات وو. موږ سیار سمو تولیدات کول، موږ نه چانه اخیستل. او بل د برق موضوع وه، برق موضوع خو سهل شوه. او د پارک صنعتي موضوع ده، ډېر مشکلات همدغه نه مو چې چا قرضه نه را کوله، بانکونه قرضه نه را کوله.
فضل الدین جلالزی د پکتیا یو بل پانګوال او د صنعت او قانونو په چارو کې د پانګوالو استازی دی. فضل الدین هم د ګڼو نورو پانګوالو ډلې ته ورګډ شوی چې فابریکې پرچاو شوې دي. د فضل الدین بل فابریکه هم داسې نه چلیږي چې په ګټې پورې زړه وتړي.
تقریبا په 500 شاوخوا کارخانه فعال دي، هغه هم داسې فعال دي چې بالکل نیمه فعال او ځینې بخې ډېر کمزورې فعال. بازارونه نشته، خلک ټول فریشانه دي، خام مواد نه پیدا کېږي. بند شوي شرکتونه خو ډېر زیات دي. یو شرکت خو زما هم خپله غیر فعال شوی دی چې صرف مواد شوینده و.
جلال زایوی نګدی ونی ملسی زوښو چې د صنعتي پارک د جوړیدو ژمنه شوی، خو همه غسه ژمنه پاتې شوه. صنعتي پارکونه د نورو چارو ترڅنګ تولیدي مؤسسو ته د برښنا په چمتو کولو کې هم مرسته کوي. چارواکي وایي په یو کال کې اتلس تولیدي مؤسسې پرچاو شوي، خو څه باندې دوه همره نورې لا هم چلیږي چې تر یو نیم زرو تولیدونکي او تخنیکي کارکوونکي پکې بوخت دي. د پکتیا والی حلیم فدایی د غوننګونو د غوسیدو لپاره د پلانونو خبره کوي چې ځینې هم د اوس په پلي کېدو دي. صنعتي پارک چې ډېر صنعتکاران یې نشتوالی په لویو خنډونو کې بولي، کار پرې د ولی په وینا ژر پیلیدونکی دی. ښاغلی فدایی د ډنډي پټان ولسوالۍ له لارې د ځمکني ترانزیت او د کابل او خوست له هوایي ډګرونو د هوایي لیږد ژر پیل بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي امکانات بولي چې د ده په باور د فابریکو د پرچاویدو خطر راټیټوي. هغه پانګوالو ته په ولایتي کچه د پورونو اسانتیا یو خنډ وباله، خو وایي د ستونزه د حل لارې هم لري.
په پکتیا کې پانګوال ډېر نشته، بانکونه ډېر باصلاحیته نمایندګي نه لري، نو له دې امله په پکتیا کې قرضونه نه ورکوي، اما قرضې ورکوي له مرکز نه.
په طرحه شوي صنعتي پارک کې نږدې 650 غوښتنلیکونه سپارلې چې په دغه ولایت کې پانګونې ته د لیوالتیا څرګندوی کوي، خو غوښتونکي وایي له یوې نیمې لسیزې وروسته ورته لا هم ځمکې نه دي ویشل شوي. دوی اندېښمن دي چې دا او دغه راز د کرونا او به پراخېده ښایي د ولایت دغه پاتې تولیدي مؤسسې هم له څرخېدو راوګرځوي.
او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته به وښو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په منځني ختیځ کې د جګپوړي امریکایي قومندان خبرې راخیستې دي چې د سیشن بی پروسې وویل د متحد ایالتونو لپاره به ډېره سخته وي چې د سپتمبر تر 12 وروسته چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي د القاعده په څیر ترهګر په دغه هیواد کې وڅاري. ورځپاڼه وړاندې لیکي د امریکا د مرکزي قومنداني مسؤول جنرال فرانک مکینسي لومړی جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی دی چې له افغانستانه یې د ولسمشر جو بایډن د سرتیرو د ایستلو تر پریکړې وروسته خپل پراخ نظر څرګند کړی دی. نیویارک ټایمز ویلي کې ولسمشر بایډن د دفاع وزارت او نورو جګپوړو پوځیانو دا نظر ونه مانه چې په لږ شمېر پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. جنرال مکینسی وای کله چې امریکایي پوځان له افغانستانه ووزي د نورو غوښونو ترڅنګ یو تهدید دادې چې څرنګه به په قوت وسلوالې ډلې څارو او برید به پرې کوو. په تېره بیا چې د دې هېواد شاوخوا نور هېوادونه دي او په یوه کې یې هم د امریکا اډه نشته. ورسپانې ته جنرال مکینسی دا خبره هم راخیستې ده چې وایي امریکا له دغو نورو هېوادو سره په خبرو ده چې پوځیانو ته یې هلته ځای ورکړي څو افغانستان د ترهګرو له پناه ځای څخه وساتي. نیویارک ټایمز د ډیپلوماتانو او پوځي چارواکو په وینا لیکي دا امکان شته چې د تاجکستان، قزاقستان او ازبکستان په ګډون هېوادونه په سیمه کې امریکایي پوځیانو ته ځای ورکړي، خو دا هېوادونه تر ډیره په یو نه یو ډول د روسیې تر واک لاندې دي او کوم بندیزونه چې واشنګټن تېره اونۍ پر روسیې ولګول دا ډول بحثونه نور هم پیچلي کوي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي چې د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې القاعده شبکه او نورې ترهګرې ډلې له افغانستان متحده ایالاتونو ته سمدستي خطر نه دي او دې ارزونې د جو بایډن ادارې ته فرصت برابر کړ چې د سپتمبر تر 13 له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړي. بلې ورځپاڼې واشنگتن ټایمز بیا لیکلي دي چې متحده ایالاتونو په افغانستان کې خپل ماتې منلې ده. د ورسپانې په باور د طالبانو ډله به سش کال د سپتمبر 11 له دوه پلوه تجلیل کړي. یو خوشل کال مخکې القاعده د طالبانو متحده ډلې پر امریکا برید وکړ او دوهمه بریا به په جګړه کې پر امریکا بریا وي. واشنگتن ټایمز د جورج ډبلیو بوش د ادارې د وخت بهرنیو چارو د وزیر کولن پاول خبرې راخیستې دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایډن له پریکړې دفاع کړې ده. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې متحده ایالاتونو د شکست له منلو سره دا تایید کړه چې افراطي مسلمانان به د نړۍ په هر ګوټ کې خپلې هڅې دوه برابره کړي. د واشنگتن ټایمز په وینا د امریکا له دې پریکړې سره چې له افغانستان ځواکونه باسي د امریکا دښمنان هڅول کیږي او با جرأت کیږي.
په افغانستان کې د خونکو د کموالی ستونزې موضوع راخلو. یو شمېر زده کوونکي وایي ډېر ځلې د خونکو د کمی له امله په ورځ کې څو درسي ساعتونه ضایع کیږي. یو شمېر خونکي چې حق و زحموي تدریس کوي وایي تنخوا یې په وخت نه ورکول کیږي او ډېر دا ډول خونکي دې ته اړ شوي چې خپلې دندې پرېږدي. نور په دې راپور کې
کاندیدا معلمی او اس یم هنر ریاضی رسم یعنی دوسه جتماعی پښتو.
د افغانستان په خونځیو کې د خونکو کمواله یو جدي ستونزه ده چې تر اوسه پر ځای پاتې ده. په کابل او ځینو ولایتونو کې زده کوونکي شکایت کوي چې په ورځ کې یو یا څو درسي ساعتونه له درس پرته ضایع کیږي. د کابل خار د رحمان مینه د نجونو د لیسیز د کوونکی زهرا ازادي رادیو ته وویل دغه خونزیز د کوونکی د تعلیمي کال لپاره نتروسه د خون کول کموالی سره مخ دي.
زهرا ختم د جغرافي ساتم تاسو او وختن د سم تاسو ځان پرک.
بل زده کوونکی دین محمد هم لورته ستونزې شکایت کوي.
د
افغانستان د پوهنې وزارت وایي اوس د هیواد په 13,000 دولتي ښوونځیو کې 240,000 رسمي او زرګونه د حق و زامی ښوونکي په تدریس بوخت دي. خو په ځینو ښوونځیو کې ډېرې قراردادي ښوونکي چې د دوی په خبره تنخواه نه ورکول کېده دندې پرې ایښې دي. اسمت الله مشحل د فیض محمد کاتب د لیسې چې سباندې 9,000 زده کوونکي لري ازادي راډیو ته وایي یو میاشت مو درس ورکړ خو برخلیک مو روښانه نسو. یو سلوش پوژاتی علا تشکیل بار ښوونکو تصمیمونه چې ښوونځي پرېږدي. اوس په هغه ښوونځي کې یوازې 14 ښوونکي پاتې دي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان په ښوونځي کې د خونکو د کموالي ستونزه مني، خو وایي 1400 کال د بودیجې د تصویبېدو د ځنډ له امله دغه ستونزه رامنځته شوه. دی وویل ډېر ژر به د مالی وزارت په مشوره د افغانستان په ښوونځیو کې بالمخته ښوونکي وګمارل شي.
مالی وزارت سره د دوی د بودیجوي مسایلو د حل په برخه کې زموږ همکاران کار کوي څو ژر تر ژره یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږو او د حق الزحمه ښوونکو د جذب لپاره عملي اقدامات پیل کړو څو د ښوونکو د کموالي ستونزه تر ډېره بریده حل شي.
په ورته وخت کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د کمیسون د عامه اړیکو مسؤل فهیم رسا وایي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سپارښتنې له مخې په تازه ورځو کې د 1000 ښوونکو د ګمارلو کار پیل شوی چې 1.5% به یې ښځې وي. دا هم وویل په تیرو دریو کلونو کې 150,000 ښوونکي د آزادو سیالیو له لارې استخدام شوي دي. اوس د افغانستان په ښوونځیو کې کابو 10 میلیونه نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل شوی و خپل واکد دوه ګوندی مشورتي کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې روسیې د مذهبي ازادیو د لویو سرغړونکو هیوادونو په قطار کې راوړي. نور د فری بازار پر رپورټ کې
هغه امریکایي کمیسیون چې کانګرس د نړیوالو مذهبي ازادیو په اړه د توصیه او سلا مشورو لپاره جوړ کړی په خپل کلنی راپور کې ویلي چې روسیا، هند، سوریا او ویتنام دي هم د مذهبي ازادیو په هغه لیست کې شامل کړای شي چې په یاد برخه کې د اندېښنې وړ دي. په دې کټګوري کې هغه وادونه شامل دي چې په سیستماتیک دوامدار او په ښکاره د مذهبي ازادیو سرغړونه کوي. دغه کمیسیون یو اس سی آی آر اف په خپل کلنی راپور کې چې پروند اپریل 28 مخپور سو دا غوښتنه کړې ده کچیر په دې تور لیست کې شامل هیوادونه په خپل وضعیت کې بدلون رانولي بندیزونو ته زمينه برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پورتنی وړاندیز شي چې لا هم په ځینو هیوادونو کې په جدي ډول د مذهبي ازادیو سرغړونې سته. د یاد امریکایي کمیسیون راپور وایي تیر کال په روسیې کې د مذهبي ازادیو وضعیت ډیر خراب و. د راپور لمخې د روسیې حکومت مذهبي لژکۍ د جریمو، نیول کېدو او جنایي تورونو په بڼه په نښه کوي. په دې هیواد کې یوازې د یهوه شاهدانو اقلیت پر وړاندې 1380 جنایي قضیې جوړې شوې دي. دا د عیسویانو یوه شاخه ده چې د نړۍ له مسیحیانو څخه بیل پاور لري. لسی سورایسی د ډلې ته په روسیې کې د شک په سترګه کتل کېږي. په 2018 کال کې د مذهبي ډله منسوي او تندلارې بلل شوې ده هغه نوم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې ناسم بولي. د یو اس سی آی آر اف راپور ښیي چې د روسیې د ترهګرۍ ضد قانون د غرض نورې مذهبي ډلې په ځانګړي ډول مسلمانان هم څاري. په ایران کې بیا د امریکایي کمیسیون د راپور لمخې مسیحیان نیول کېږي، تورول کېږي او په غیر عادلانه ډول د کلونو لپاره په بند محکومېږي. د بهایی ډله په ایران کې د حکومت له فشارونو سره مخامخ ده. د راپورونو له مخې د تیر کال په اوږدو کې له 500 تر 300 کسانو د بهایی اقلیت زندانونو ته اچول شوي دي. دغه راپور پاکستان هم د مذهبي ازادۍ په برخه کې په ناسم وضعیت کې شوډلې دی. احمدیه، شیعه، هندو، مسیحیان او سکان د دغه فشارونو قربانیان بلل کېږي. د دغه اقلیتونو غړي تشتول کېږي، په جبر اسلام ته اړول کېږي، جنسي تیری او جبري ودونه یې بیلګې شوډل شوي دي. په ترکمنستان کې هم د مذهبي ازادیو وضعیت یو ناوړه حالتونو څخه شمیرل شوی چې هیڅ اصلاحات نه دي پکې راغلي.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالستار د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ کلاجس د ښکلګاتو بیا د کلاجس په دا سړک کې ډبرین دی پر مخ مې انسان پټلای چې نه حیوان نه وسایل شی د کار ویدرې دي. د ازادي راډیو زموږ کولای چې موږ اواز تر لوړ کړو چارواکو او مشرانو چې ورته او دغه دبره د ادمبر اصلاح کی الله یې خیر درکړي. السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنور د کلي نه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ د لالپوري ولسوالۍ ډېر غریب او بېوزله او بېوسې خلک دي. ځوان او تاسو ختم لري د غریبۍ په ختمه د سرحدي ولسوالۍ ده. زموږ د لالپوري ولسوالۍ په ساحه کې دلته د مایوبین لیکل شویو سل او شوټ او بېوزله لیکل شوی سرپېزه پای سرپېزه وایي ولیکل شو چې دوی له به موږ دا ورکو دا ورکو دا ورکو په خاطر د دې چې افغانستان له 500 زیاتو کم 500 ممالکو مکونه راوړي خو هغې کومک موږ ته نه دی رارسېدلی. نه دلته بېوزلو سره چا همکاري کړې ده. د الفوزي شرکت وهغه کومک د لالپوري ولسوالۍ نه راغلی و. سل فیصده کې 95% هغه خلکو له ورکړ شوی چې مخ خاطر دی.
زه محمد ظاهر د بادغیس ولایت د بالا مرغاز د ولسوالۍ د خرپاجي څخه یم. زما پر دولت باندې دا غږ دی چې د بادغیس خلک د سختې وچکلۍ سره مخ دي او سخته وچکلۍ د ټولو څارویو او للمي کښتونو ټول د بینه ولاړه سخت انساني ناورین سره مخ دي. خلک یو مړت اوبه د چشن نشته. ډېر بد حال دی. د دولت ته لا د وخت باید خبرې تصمیم ونیسي چې خلک په ډېرو بدو شرایطو کې دي. د یوې خوا جنګ دي، د یوې خوا سخته وچکالي ده. قوه سلام شوکره.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. امریکایي قومندانان په خوندیتوګه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له پنټاګون په سیمه کې د یوې الوتکې وړونکې کښتۍ د ځای په ځای کولو غوښتنه کوي. دا خبرې یو امریکایي چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته کړې. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه اعلان وکړ چې متحده ایالات به خپل ټول ځواکونه د سپتمبر تر 18 له افغانستان وباسي. د هرات اوسیدونکو نسرین ستوده چې مخکې له دې ولایت ولسی جرګې ته ځان کاندید کړی و، پرون په بغلان کې د ماین په یوه چاودنه کې له خپل میړه سره ووژل شو. نسرین ستوده د ولسی جرګې د اوسنۍ غړي سیمین بارکزی خور و. جرمنی غواړي هغو 1500 افغان ژباړونکو او کورنیو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي چې په افغانستان کې د دې هیواد له ځواکونو سره انکار کړی. جرمنی دغه راز په پام کې لري چې د جولای تر 14 می پورې له افغانستان نه ټول ځواکونه چې شمیر 1300 ته رسیږي وباسي. چارواکي وایي د پاکستان د کوټې ښار د سرینا هوټل په پارکینګ کې پرون په یو بمی چاودنه کې درې تنه ووژل شول. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د دې پېښې مسؤلیت اخیستی او ویلي په برید کې چارواکي په نښه کړي وو. د روسي پولیسو له 1200 زیات کسان پرون هغه محلونه ول چې د کرملین منتقد الکسی نوالنی د خوشی کېدو په پلوي په مظاهرو کې برخه اخیستې و. د دې نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې مو دوه ونیزه خبرونه درته غوړه کړې دي. اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې خطر دی مخکې. نن د اپریل 28 د زمکه نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې وچکالی او نور طبیعي مصیبتونو ترڅنګ د غراس په دې هیواد کې څه باندې څلور لسیزو جګړو هم چاپیریال ته ډیر زیان رسولی. د زمکه د نړیوالې ورځې په پلمه مو په دې راپورټ کې د افغانستان چاپیریال ساتنې وضعیت ته کتنه کړې ده.
په افغانستان کې جګړې د نورو برخو ترڅنګ چاپیریال هم ځپلی. څلوېښت کلنې جګړې سره لدې چې ځنګلونو او طبیعي بوټو ته تاوانونه اړولي، خو د مخنیوي او ساتنې لپاره څومره کارونه شوي. ګلناور همدم په خوست ولایت کې د دومندی ولسوالۍ د ځنګلونو د ساتنې مسؤل دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي اوس خدای په دغه ولسوالۍ کې له پخوا کلونو پرتله خلک د ځنګلونو په ساتنه کې له اړوند ادارو سره همکاري کوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سره لدې چې جګړې ځنګلونو ته زیان اړولی، خو په وروستیو کلونو کې ځنګلونه زیاته وده کړي. د دې وزارت بیان اکبر رستمی وایي په افغانستان کې ځنګلي ځمکه 1,900,000 هکتاره ده، خو د جګړې له امله 1,300,000 ته راکته شوی.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هدف په روان کال کې 1.9 میلیونه هکتاره ده چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټاکل شوی د سږ کال 6.3 میلیونه رنګارنګ ونې او بوټي د چارمغزو، پستې او جلغوزي څخه تولید او په ساحه کې وکارول شي.
ښاغلی رستمی وایي اوس مهال د ځنګلونو د ساتنې او رغونې له امله افغانستان شاوخوا 1,600,000 هکتاره ځمکه ځنګلونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي داروي سره لدی چې د افغانستان په طبیعي چاپیریال کې تر ډیره لاسوهنه نه ده شوې، خو خارجي چاپیریال ته زیات زیان اوښتی. د دې ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې مشر جلال الدین ناصری خارجي چاپیریال ته د زیانونو دلایل داسې روښانه کوي.
امنیتی مسائل په اکثره ساحو کې چې الته طبي ساحه دي، الته ځنګلونه شتون لري، دا د دې باعث شوی ده چې یو تعداد ځنګلي ساحې د مشکل سره مواجه کړي دي او ساحات قطع کیږي. همدارنګه جنگ او جګړه د دې باعث شوی ده چې تر څو پورې په بعضي ساحاتو کې د شنو ساحو ډیروالی د یو چالش سره مواجه شوی ده. د نفوس او افزایش په اکثره لوی خارونو کې چې د دې په اکثره ولایت او لسوالیو کې جنگ د دې باعث شوی دی چې ډیری خلک په خارونو کې هم خپل ژوند مخته یوسي، چې دا په حقیقت کې د ځمکې او د محیط زیست لپاره یا د چاپیریال لپاره اوس ګواښ ایجاد شوی ده او دا تهدیدوي.
خو له دې ټولو اندېښنو سره سره ښاغلی ناصری وایي په افغانستان کې د ځمکې وضعیت له پخوا کلونو اوس مهال د ښه کېدو په حال کې دی. دی وایي په دغه هېواد کې د